افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم او د لوی اختر درېیمه ورځ مو په خیر. د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. اورې چې آیا وسلوالو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نا اعلان سوی اور بند کړی وو او که بله مسله وه؟ نن سه شنبه د زمري یا صد 22 د اګست میاشتې 14 پیل خبرونه کېږي. له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې تړون چې تر هغه وخته د افغانستان د ملت لخوا نه وي منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې څخه کار اخلي. ویل کېږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي، او د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریال نوشین جعفری خوشي کړي. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغه وخته چې د سولې تړون د افغانستان د ملت لخوا نه وي منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې کار اخلي. ولسمشر غنی نن د اختر په مناسبت د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د لیدو پر مهال دا خبرې وکړې. نن له جمهوري ریاست څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی وویل د سولې په مذاکراتو کې به د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر راتلونکي هیڅ ډول معامله نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگتن ته ستون سوی چې په راتلونکو پړاوونو سلام مشورې وکړي. خلیلزاد دا خبره پرون شپه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د اتم پړاو خبرې بشپړې سوي دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوي سره یې خبرې راټولې سوي دي خو نهایي سوي نه دي. د همداراز ویلي چې له خپلو مشرانو سره پر هغو خبرو مشورې کوي چې له امریکایي پلاوي سره په اتم پړاو خبرو کې وسوي. د امریکا او طالبانو خبرې د اګست له 3 د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوې او د اګست په 12 پای ته ورسېدې. ویل کېږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د نشراتو رئیس ناصر الدین دریځ نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل د حاجیانو په لومړۍ ډله کې چې افغانستان ته ستنېږي تر 340 زیات کسان شامل دي. د ده په وینا کام ایر هوایی شرکت به هره ورځ 3 پروازونه کوي او شاوخوا 1000 حاجیان به افغانستان ته انتقالوي. د افغانستان ته د حاجیانو د انتقالولو پروسه به شاوخوا 15 ورځې دوام وکړي. تر 1500 زیات افغانان سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د ازادي راډیو خبریال شاهپور صادر له سعودي عربستانه راپور ورکوي چې یو شمېر حاجیان د حج پر مهال له ځینو ستونزو شکایت کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي افغان حاجیانو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف یې اقدامات کړي دي. تاسیز مجرغله ازادی رادیو څخه اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایرانی چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریاله نوشین جعفری خوشی کړي چې له لسوره زراحیسي په ناڅرګند تورونو باندې ده. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې د راپور له مخې جعفری په تهران کې د خپل کور مخې ته د اګست په 3 نیټه توقیف سو او یو نامعلومه ځای ته یوړل سو. چارواکو د جعفری کور هم پلټلی او ډیری شیان یې له ځان سره وړي دي. میرمن جعفری مخکې په 2009 کال کې توقف سوې وه کله چې دی د اعتماد ورځپاڼې په نوم له یوې ورځپاڼې سره کار کاوه. په ایران کې 8 خبریالان د خپلې دندې په خاطر زندانی سوي دي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد لاریونونه لسمه اونۍ دوام لري، د دې سیمې مشرې کارې لام خبرداری ورکړی چې د دې سیمې وضعیت خطرناک حد ته رسېدلی دی. د سه شنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې میرمن لام له خلکو وغوښتل چې لاریونونه آرام کړي، خو دې د لاریون کوونکو د غوښتنو له منلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې فعالیتونه ورو بیرته عادي حالت غوره کوي. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې زرګونو مترزین هوایي ډګر ته ننوتل او په نتیجه کې یې سلګونو پروازونه لغوه سول. د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان شول. خلکو وروسته له هغه په اعتراضونو لاس پورې کړ چې د هانګ کانګ حکومت ته قانون یوه لایحه وړاندیز کړه چې له مخې به یې مجرمین د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي. دا لایحه بالاخره لغوه اعلان سوه، خو مترزین د مستقیمو انتخاباتو، د پارلمان د منحلېدو، د پولیسو د ظلمونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي، او دا هم چې میرمن لام باید له خپلې دندې استعفا وکړي. هانګ کانګ د چین برخه دی، خو د نورو سیمو په پرتله زیاته خپلواکي لري. او د قرغیزستان چارواکو د پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف په نوي جرمونو تورن کړی دی. پولیسو تیره اونۍ د اتمبایف پر کور چاپه وهله او دی یې توقیف کړ. د لوی څارنوال د دفتر ویان زمیر بایشکیف او نن ویلي چې اتمبایف د یو شمیر تورونو تر څنګ د ادارو د استازو په ضد په تاوتریخوالي ډلهیزه بې ثباتي رامنځته کولو او د وژلو په هڅه تورن دی. اتمبایف تر دوې ورځې وسلوال مقاومت وروسته د اګست په اتمه نیټه پولیسو ته تسلیم سو. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په نښتو کې د ځانګړو ځواکونو یو افسر ووژل سو او یو سلو اویا نور ټپیان سول. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې خلک وایي د اختر درې ورځې په امن کې تیری کړي.
څومره چې امنیت ښه کېږي هماغومره خلک د اختر نه خوند اخلي، په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکۍ نه کوي، چکر ته ځي.
آیا وسله والو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نه اعلان سوی اوربان کړی وو؟ د پوځي چارو شنونکی وایي
دوی په نور اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اوربان کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي.
په تیرو شپږ میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوي. دا هم اوري چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې سوداګر وایي چې پاکستان پر تازه میوو مالیه لوړه کړې.
نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زموږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زموږ دغه موضوعګانې حل شي.
ځینې مدني فعالان وایي چې د وسلوالو طالبانو مشرتابه لا هم په اورزګان کې فعالیت کوي.
دی په چرچنو کې وسیږي چې لارې تر مساکلا پرسته.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې ایران او جرمني ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه کم شوې ده. دوه اونیس پروګرامونه هم خپرو، نیمه نړۍ او تفریحي پروګرام د ګوډیا چار. روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې شوي دي. په افغانستان کې ځینې شنونکي وایي چې دا د وسلوالو طالبانو نه اعلان سوی اوربند و چې پر اساس یې دوی کومه لویه حمله ونه کړله. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې خلکو د اختر درې ورځې د امن په فضا کې ونمانځلې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عطاول حق او حکیم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پس له ډېرې مودې د لومړي ځل لپاره د اختر ورځې بې له کومې غټې امنیتي پیښې تیر شوې.
درې ورځې الحمدلله تر اوسه پورې کافي ښې تیرې شوې، کومه لوی امنیتي ستونزه نه ده راپېښه شوې. خلکو اختر ښه تجلیل کړو تر اوسه پورې الحمدلله امنیت ډېر ښه. څومره چې امنیت ښه کېږي هماغومره خلک د اختر نه خوند اخلي، په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکۍ نه کوي، چکر ته ځي.
تر دې دمه خو د اختر ډېر ښه په خوشحالۍ سره تیریږي. داسې کوم خاصه پیښه واقعا کوم غټ مشکل نه ده رامنځته شوی. اوله ورځ، دویمه ورځ، درېیمه ورځ تر دې مهاله ډېره ښه په آرامۍ سره ترسره کیږي او خدای دې وکړي چې راتلونکي هم همداسې آرامه آرامي اوسي. په دویمه ورځ باندې تلیو ملګرو انډیوالانو خپلو خپلوانو کره، څوک چې نږدې و هغې ته ټول ته تلیو، د اختر مبارکیانې مو ورکړي دي.
خو تر کابل ورهاخوا په ډیرایو لرې پرتو سیمو او ولایتونو کې هم خلک خوښ دي او باور لري چې د امن دا ورځې کېدای شي د طالبان له لورې نه اعلان شوی اوربند وي. نوید نظری او احمد شاه د هلمند ولایت اوسیدونکي.
دا اختر رښتیا هم په ډیر ښه ډول ولمنځل شو. دا اختر درې ورځې بغیر سلرم او پنځم ورځ میلی په میله کې مختلف کنسرتونه، مختلفې سرگرمۍ. د هلمند د ټولو ولسوالیو څخه نام نو نام نو ولسوالی څخه ټول ځوانان راغلي وو او وربند داسې وربند چې په اصطلاح غیر مستقیم ډول وو.
زه د مساکلات څخه راغلی یم، خدای یار وخت دی دا منختر راولي. موږ خوشحاله یو، خوشحاله یو ښه امنیت هم نیول شوی دلته، بس خدای دې هر وخت سوله راولي، خدای دې هر وخت ښه اختر راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د اختر په درې ورځو کې د ټول هیواد په کچه د کومې امنیتي استرې پیښې راپور ترلاسه شوی نه دی. که څه هم وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربان په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دغې ډلې مشر ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې وه څو د اختر په ورځو کې د خلکو خوښۍ، خدمت او خوندیتوب ته پوره پام وکړي او د هیوادوالو د خوښۍ او آرامۍ لپاره ټول لازم کارونه ترسره کړي. د شهیدانو، معلولینو او اسیرانو د کورنۍ احوال واخلي او خپلې وسې پورې ورسره مرسته وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دا رد کړه چې ګینې د طالبان له لورې د اوربان شوی وي. همداراز د ملي دفاع وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې یې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په څو ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې وکړې خو دا حملې شنډې شوې دي.
طالبانو خپل تحرکات درلودل، پر ښارونو یې د حملو او ترهګریزې طرحې برابرې کړې وې، خو د اختر لپاره زموږ د ځانګړو امنیتي تدابیرو له مخې د دښمن پلانونه شنډ شول. په ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې وکړې، خو د اختر په لومړیو دوو ورځو کې مو ورته درنه مرګ ژوبله واړوله. یوازې په 24 ساعتونو کې مو 18 تروریستان ووژل.
خو د عام وګړو غوښتنه دا ده چې نه یوازې د اختر په ورځو کې بلکې په دایمي ډول د جګړو د دواړو اړخونو له لورې دې پر سولې او اوربان تمرکز وشي.
ومردل چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې شوې. د امنیتي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې دا د طالبانو نا اعلان شوی اوربند و. په دې اړه فیروزی عزیزی ته د امنیتي چارو شنونکي عبدالباری عریض وویل.
معلومیږي چې اکثرا دوی په نورو اخترو کې هم بېله اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي. سږ کال خو بیا ملا هیبت الله اخوند په خپل بیان کې هم طالبانو ته لارښوونه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو پام وساتي. په دې لحاظ باندې کوم خاص عملیات د طالبانو له لورې نه دي ترسره شوي.
نن دا یو ډول د طالبانو هغه نیت نه ښیي سوله وکړي او سولې ته لیواله دي.
زه فکر کوم چې دوه داسې حرکت مشاهده سوه، یوه کتل سول چې د ښه نیت څرګندوی کول، یو دا چې هم طالبانو یو تعداد بندیان خوشې کړل چې دا بېله کوم درخواست یا بېله کوم مذاکره یا بېله کوم توافق صدا کار وسو چې عملا نیک نظر یا ښه نیت څرګندوي. او دوهم هم لکه تاسو چې اشاره وکړله، دغه چې طالبانو د اختر په ورځو کې کوم عملیات نه دي ترسره کړي، دا هم د ښه نیت علامه ده. که څه هم په ډېر تعصب په ډېر تعصب په لوګر کې به مارت وشو او یو تعداد ملکیان شهیدان سوله، خو طالبانو د خاص حکوم عملیات نه دي ترسره شوي.
اره صاحب، څه فکر کوئ څه کول پکار دي له دې وروسته؟ آیا یوازې په اختر کې په دې تمرکز ښه دی چې هم د طالبانو له لوري او هم د افغان حکومت له لوري چې یوازې په اختر کې امن واوسي؟
زه فکر کوم چې دا یوازې په اختر پورې محدود نه ده. تاسو په جریان کې چې د افغانستان سیاسي او پوځي حالت اوس په نړۍ او په خاصه توګه په قطر کې تر بحث او کتنې لاندې دي، زه فکر کوم چې افغانستان په اوسني حالت کې قدم په قدم ورځ په ورځ د صلح په لوري باندې روان دي. دا که ووایي چې دا په اختر کې عملیات ونه شول، دا ادامه پیدا کړي، یقینا چې د اختر وروسته به ډېر نوي تحولات هم د توافقات د امریکایانو د طالبانو او هم خبرې اترې یا مذاکرات د افغان مختلفو لورو له خوا څخه پیل شي او انشاءالله امیدواري دي چې څه ښه نتایج ولري.
د امنیتي چارو شننکې عبدالباری عارض و چې ویلې وسلوالو طالبانو د لوی اختر په دروي ورځو کې د یو نه اعلان شوي اوربند له مخې په افغانستان کې لوی حملې نه دي کړې. په کونړ کې هم د لوی اختر تیرې دوی ورځې د امن په فضا کې تیرې شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د سږ کال اختر خلکو په خوښۍ ولمانځه. روح الله انوري او په دې اړه نور تفصیل.
دلته د اسداباد اړوند دمکلی خور کې تالونه او زنګوګانی لګول شوی او ماشومان پکې زنګي او د اختر خوخیل مانځي. د کونړ ځوانان هم په دې خوخت چې د اختر درې ورځې له کومې بدې پیښې په امن او خوخی کې تیر کړي، نو ځکه خو خوخی پاتلونه مانځي. عبدالله ارمان او هارون درد ازادي راډیو ته وویل
الحمدلله سګنی اختر د خوښۍ او خوشحالۍ او امن په فضا کې تر دې دمه روان دی. د نور اخترونو په پرتله د افغانستان ولسونو بالخصوص د کونړ ولسونو دغه اختر په ډېر هوش او جوش ولمانځه، ځکه چې دلته د نامنۍ کوم خبر نه و، ماشومان او ځوانان او دوی ټول په خوښۍ او خوشحالۍ راوتي دي. اسلام آباد خاص همدغه نور ځایونه میله ځایونو ته راوتي دي او تر د خوښۍ نه په ډېره مینه خوند اخلي.
د نورو اخترونو په نسبت امنیت بیخی د ډاډ وړ دی او نور اخترونه چې موږ کتل هغې کې ځینې چاودنې بکې دلې، بل څه بکې خدای دې نور هم دغه د جنګ ټغر ټوټ کړي.
دوی په جنگ کې لخکېلو خواو غواړي چې باید جنگ ته د پای ټکی کېږدي او خلک پرېږدي چې په خپل وطن کې آرام ژوند وکړي. ماشومان هم د خپلې روخان راتلونکي لپاره امن غواړي. نه کلن مدثر وایي
د ټولو ډلو نه غواړم چې زموږ د ښې راتلونکي لپاره جنگ وکړي.
په تیرو اتلسو کالو کې دا لومړی ځل دی چې ختیځو ولایتونو کې خلق د امن او سولې په فضا کې لوی اختر لمانځي. د تیر کال په کوچني اختر کې که څه هم چې په ټول هیواد کې قربان اعلان شوی و، خو په ننګرهار کې څو چاودنو د خلکو خوښي په غم بدله کړه او ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په تیرو شپږ میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوي دي. په دې ناروغۍ تر اوسه پورې تر 150 زیات کسان مړه شوي دي. د کابل د انتاني روغتون چارواکي وایي یوازې د اختر په دریو ورځو کې 25 ناروغان انتقال شوي دي. ناجي سپې د کانګو ناروغۍ له ځینو ناروغانو سره خبرې کړې او دغه راپور یې رالېږلی دی.
اتریش کلنه حسنا د کانګو په ناروغي اخته ده. هغه چې د کابل مکرویانو سیمه د کابل انتانی روختون کې بسره ده وای د لوی اختر په لومړي ورځ د قرباني غوښې ویشل چې سخته تبه پرې راغله.
پس ملال کړي هغه خلکو د مور کول چې دی کې سال غوښه مې د کول چې نه پوهیږم چې شي نه مال پیدا شو. سره بدواله مې لرزره باندې زیاته راتله او تبه شدیده.
ډاکټران وایي د حسنا روغتي وضعیت د محل د قناعت وړ دی. د حسنا ترڅنګ یوه هم 13 کلنه نیګینه ده چې د محل کاپیسا ولایت څخه د کابل انتانی روغتون کې بستر ده. د هغې مور شازیه وایي کلی کې مالداري لري، نو نه پوهیږي چې لوري د څه شي له امله په کانګو اخته شوي.
هیچ نفهمیدیم. امید از دین روز حمله سر شو آمد. وضعیتش خوب نبود. از دین روز که یک ذره خوب است، منتها همی گروپ خونش که بالا بره انشاءالله صحت میافه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې راهیسې تر دې دمه یوازې په کابل او هرات ولایتونو کې د کانګو وژونکي ناروغۍ 296 پیښې ثبت شوې چې له دې ډلې 23 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول مشر شاولي معروفي د سېشنبې په ورځ وویل چې دوی د نورو ولایتونو څخه په دې ناروغۍ اخته کسانو شمیرې په لاس کې نه لري.
دوسته و شپج نیوی پیشی سبسوی چی ده هاگوی لجمعه چخه دو دیش مری نده چی ممکن سو ورزی ورست نور ارقام ده هفته پا آخر که راست.
پا ورته وقت که ده کابل ده انتانی روختون سرطبیب دکتر مراد مموزای وی یوازی ده اختر پا دری ورزو که 25 ناروغان انتقال شویدی.
ده اختر پا ورزو که چی 25 کسان وقتی اما فعلا ده نن ورزی ده پار منگ شل مریضان پا داخل ده بیشتر که لرو. سه زیادتی ده خلق ده کابل ندی اما بایوتی ده سه کسان و چلور کسان ده ولایاتو نم را گریدی.
ده ده غی ناروغی ویروس لحشراتو او حیواناتو انسانانو تا انتقالیگی. ده کانگو ناروغی مهمی نخی ده سر درد، تبه ده ملا درد، ده هډوکو درد، ده زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستوني درد دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ټولو افغانانو غوښتي چې د کانګو ناروغۍ د نښو نښانو د لیدو په صورت کې هر څومره ژر چې ممکن وي روغتون ته مراجعه وکړي.
د ناجیې صاحبۍ په راپور کې مو اوریدل چې په تیرو څو میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوې او په دې موده کې تر 150 زیات کسان په دې ناروغۍ مړه شوي دي. د جنوبي ولایتونو سوداګر وایي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو مالیه دوه برابره زیاته کړې او تر څنګ یې په ترانسپورتي برخه کې هم دوی ته خنډونه ایجاد کړل شوي دي. دا په اصل کې ده چې د تازه میوې فصل دی. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار د سوداګری خونه وایي چې پاکستان د جنوبی ولایتونو د تازه میوو په فصل کې سوداګرو ته تازه خندونه جوړ کړي. د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بناوایی پاکستان له افغانستان څخه پر ورتلونکي تازه میوو دوه چنده مالیه لوړه کړې او همدارازې په ترانسپورټي برخه کې قصدي ستونزې پیښې کړي.
تیر کال د یو موټر ټیکس شپږ څلوېښت زره متاسفانه شش کال باید ووایم چې دوه لکه 200,000 څوک دایم کېږي. تازه میوه هغه شی ده چې په ډېر لږ مصارف چې پر ډېر شي قیمت یې دی نسي برداشتولی.
بل خوا د کندهار د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی هم د کندهار د سوداګرو ستونزې تاییدوي او وایي پاکستان سش کال بیا هم د نورو کلونو په څیر د تازه میوو پر حاصلاتو دوه چنده نوره مالیه لوړه کړې چې د چارې باغ لرونکو او د تازه میوې کاروباریانو ته زیان پیښ کړي.
خپل محصول چې دی په زمونږ په میوو باندې هغه دوه چنده کړی دی. دغه یوه موضوع ده زمونږ مشران د مرکزي دولت پاکستان سره په تماس کې دي چې دی د خپلو تعهداتو څخه د سرغړونه کوي. تاسو پوهیږئ چې زمونږ میوجات ټول په رسیدو دي. کانګور دي، خټکی دي او همدارنګه زردالو دي، انار دي، دا را رسیږي. نو دوی دغه وخت نه په موخې باندې استفاده کوي، دغسې زمونږ بزګر تاواني کیږي. نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
په عین وخت کې هند هیواد ته د وچې او تازه میوې یو سوداګر ضیاءالرحمن رحماني وایي دغه هیواد ته له افغانستان څخه په نباتي بوټو کې د نشه یي توکو له قاچاق وروسته په دغه هیواد کې د سوداګریزو اموالو په غیر مسلکي ډول پلټن کیږي چې له عملی د سوداګرو مالونه د پیکینګ لاړخه زیان ویني.
اوس چې کوم میوازي هغه ګرد سپړل کیږي، کټران سیرل کیږي، پلاستیکان کې چې هغه سرل کیږي، هغه بیا په ګونیو کې اچول کیږي. د کم پروسیسینګ او پیکینګ چې سوی دی د هغه ګرد د وږې په ګمرکې پاتې کیږي او مال د ډیلی او د بومبئی او د هندوستان نورو مارکیټو ته په ګونیو کې صادرېږي.
سوداګر وایي د سوداګریزو ستونزو د هواري لپاره دی دولت له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې تعریف او سوداګر دي له ستونزو خلاص کړي. خو د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بناوایي چې هڅه کوي د بهرنیو چارو وزارت او سفارتونو په مرسته د پاکستان او هند له سفارتونو سره د سوداګرو ستونزې شریکې کړي.
په دا باره کې موږ د هندوستان د حکومت سره، زموږ د بهرنیو چارو د ریاست او بهرنیو چارو د وزارت سره موږ یو ګډ اتاق د افغانستان او د پاکستان په کابل کې لرو. د پاکستان مشکل مهارته طلب کړي او د هندوستان هغې نو زموږ دا کونسلګري ته کابل کې زموږ اتاق تجارت بهرنیو چارو
بلخوا د ترانسپورټي شرکتونو مسولین د پاکستان پر ځای تر چا بهار بندر پوري د ډاډمنی سوداګری په برخه کې د اسانتیاو خبره کوي. د یو خصوصي شرکت مسول سید نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د تازه میوو د انتقال لپاره ځانګړي سهولتونه لري.
د چابهار د بندر لار نه امکان لري. یو د هندستان نشته کنه، عمان پکې دي، دوبای پکې جبل علی دي او چین هم موږ کوای شو کنه شپمنټ ورکړو. پر یو هفته کې دوه ورځ موږ شپمنټ لرو کنه. په نواشوا ممبئی کې شپمنټ لرو، لس ورځې کې عمان کې شپمنټ لرو، پنځلس ورځې کې په چاینا کې شپمنټ لرو او هر درې ورځې یو شپمنټ د جبل علی نه راځي چابهار ته.
افغان دولت هم ویلي چې پر پاکستان د سوداګریزي تکیه د کمولو لپاره د چابهار بندر ترڅنګ د هوایی دهلیزونو او نورو ځکنیو او هوایی ارتباطي لارو په پیدا کولو کار کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کیږي چې د ایران او جرمنی ترمنځ د سوداګری راکړه ورکړه ډیره کمه سوې ده. جرمنی د هغو دریو اروپایي هیوادونو له ډلې یو دی چې له ایران سره یې د 2015 میلادي کال اټومي تړون لاسلیک کړی و، او له دغه تړونه د واشنګټن تر وتلو وروسته یې تر اوسه ډیره هڅه کړې چې هغه وژغوري. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ایران ته د جرمني صادرات په سلو کې 48 چې 295 میلیون ډالره کې کم شوي دي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې دا د دې ښکارندوی کوي چې یو شمېر کمپنۍ دې ته په پام سره چې واشنګټن پر تهران بیرته بندیزونه لګولي نه غواړي له متحدو ایالتونو سره ځان په جنجال کې واچوي. د رویترز په وینا د جرمني او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کمیدل د دې څرګندونه هم کوي چې یو شمېر هیوادونه له تهران سره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا بندیزونو ته پام کوي. دغه راز جرمنی ته هم د ایران صادرات په همدې موده کې په سلو کې 43 یعنی 133 میلیون ډالر کم شوي دي. د جرمنی د سوداګرۍ اتحادیې رویترز ته ویلي چې د جرمنی کمپنۍ دې ته اړ کړی شوي چې په ایران او متحدو ایالتونو کې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو ترمنځ یو غوره کړي، او دا واضح ده چې دغه کمپنۍ هغه بازار ته لومړیتوب ورکوي چې ورته ګټه ولري. له هغې راهیسې چې امریکا پر ایران بندیزونه لګولي دي، د هېواد د تیلو صادرات په ورځ کې شاوخوا 300 میلیون بیرله تیلو ته رالوېدلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF وړاندوینه کوي چې د ایران اقتصاد به روان کال په سلو کې شپږ کمزوري شي، او د بیکاري کچه به هم په خپل اوسني 12% لوړ حد کې پاتې شي. واشنگټن پر تهران دغه سخت بندیزونه د تیر کال لمې میاشتې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د انتړون تر وتلو وروسته لګولي، او هدف یې د هېواد د تیلو صادرات صفر ته رسول دي. د جرمنی ترڅنګ دوه نور اروپایي هیوادونه فرانسه او بریتانیا چې د دې تړون نور لاسلیک کوونکي دي هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري، او له ایران سره د سوداګرۍ اړیکو د ساتلو لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړی چې تر اوسه نه دی عملي شوی. تهران ټینګار کړی چې باید د تیلو پلورلو او بانکي چارو ته چې د امریکا په بندیزونو کې په نښه شوي اجازه ورکړل شي، او دغه بندیزونه یې اقتصادي تروریزم بللی دی. د روانې میاشتې په پیل کې ایران ګواښ وکړ چې که ورته اجازه ورنه کړی شي چې خپل تیل وپلوري، نو به پر نورو هم په هرمز تنګي کې چې د نړۍ د تیلو د صادراتو یو مهم تنګی دی د تیلو د لیږدولو لار وتړي. تهران دغه راز ویلي چې نور احساس نه کوي چې باید په دغه اټومي تړون کې کړې ژمنې عملي کړي. ایران د روانې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو اندازه له ټاکل شوي 300 کیلوګرامه څخه اوښتې ده.
ګنوردون کوی سمیسون راستولې دي. جعفری لیکي د قطر د خبرو د هوکړلي کاوازه وا، او نتیجه معلومه نه سوه. حکمت امس له هلمند اول د اختر پر مهال قراری د افغان ځواکونو مهارت نه بلکې د طالبانو غیر رسمي اوربند او اتل زابله د اختر په دریو ورځو کې د جنگ بندیدلو د سلهاو انسانانو ژوند وژغوره. طالبان باید همیشنۍ اوربند وکړي، او خپل ورونه سره بین الافغاني خبري پیل کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د سولې د خبرو د بریا لپاره لومړی باید توربند وسی. حسن قلمیار لایش کمشنه لیکي که په افغانستان کې سوله رانیسي، افغانستان په زیاتو ستونزو سره مخامخ سي. او قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې د مور او ماشوم مړینه کمه سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت په جړی ولسوالۍ ساسره په تماس کې يم. د نیکمر غلی اختر مبارکي ټول افغانانو او ټول هیوادوارو ته وړاندې کوم. الله جل جلاله دې دا اختر د سولې او د آرامۍ اختر کې نور دې خدای پاک جل جلاله خوش په هیواد کې مینه تویدل او ورور وژنه بنده کړي. بیا هم ما له طرفه ټول هیوادوارو ته د نیکمر غلی اختر مبارکي وایم. والسلام. مرزا خان مینا پال د کندهار ولایت څخه.
د زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه سرباز خبره کوم. سلام او د اختر مبارکي ټولو افغانانو او خصوصا سربازانو او ملي پولیسو او محلي پولیسو او ملي اردو ته ټولې اختر مبارکي وایم. او پیغام پرېږدم ایبوت الله صاحب ته پیغام پرېښی د والله ملت سره دی. طالبان په اختر کې ښه چلان وکړي، شکه تا ورسره کولای وربند به ورسره کولای، شکه تا کولای سوله به کړی. ته بیا اوسم شته د چیشکه خپل وینو د الله سره دی. په فراه کې د څو نفر شهیدانو زخمیان کو په حسابسیه کې، په کابل کې د اور په 14 کې مقتدیان وسودل موټر بند. نور هم توازه شو تر کې شو خو ساره اوسې وربند کړی وای. عمران خان خبرې دی او کارونه د افغانانو سره کوي. خدای دې هدایت ورته وکړي. نور څه درته وایي؟ سلام ته سلام.
السلام علیکم. زانور صدیقی د پکتیا ولایت د یریوب زده ورسره خبر کوم، او د نړۍ ټول مسلمانانو ته
د نیکمر لوی اختر مبارکی وایم خاص کر افغانانو ته. الله دې وکړي چې په ګران افغانستان کې سوله راشي او د اختر نه د هر څه نه د انتخاباتو نه سوله ضرور دی. مونږ سوله غواړو، الله دې زر په افغانستان کې سوله راولي چې آینده اخترونه په سوله کې ولمانځو. السلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه خبرې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر هغه وخت چې د افغانستان د ملت لخوا توافق لیک نوی منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوی څخه کار اخلي. ویل کیږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریال نوشین جعفری راخوشي کړي او د قرغیزستان چارواکو د پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف په نویو جرمونو تورن کړی دی.
دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سئ. د اروزګان ولایت ولایتي شورا مسؤلین، مدني فعالان او قومي مخبر وایي چې د وسلوالو طالبانو د زیاتو مشرانو کورونه اوس هم په دې ولایت کې دي. اوس سوال دا دی چې ولې د وسلوالو طالبانو مشران په دې ولایت کې دي را دي. شریف الله شرافت په خپل راپور کې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین، مدني فعالین او قومي مخور وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه مشران چې اوس هم واک لري او قدرت لري د اورزګان ولایت په چارچنو ولسوالۍ کې کورونه لري او هلته شپې ورځې تیروي. مدني فعال او قومي مخور جاوید خپلواک او عبدالباري باور ازادي راډیو ته داسې وویل.
مشهور کسان چې دي دغه د اجامین الله په نامه باندې چې دي هغه مشهور کس دي چې زیات نفوذ هم لري او زیات کسان هم د ده تر هدایت لاندې کار کوي. دوم د جایسر په نامه دی، دا مستقیما د چارچنو دی. هغه سابقه طالبان چې وه چې د ملا مدمر ته نږدې وه، هغه ملا فاضل لخن و، ملا دادیالله و، داسې نور کسان چې وه، هغه مهم کسان یې په چارچنو په ولسوالۍ پورې ارتباط درلودی، ځکه هغه ډېر په اخلاص او په صداقت د ملا مدمر اخن سره ولاړ و، د هغه تر څنګ جنگونه کول.
روزګان ولایت کې داسې ویل کیږي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب چارچنو ولسوالۍ کې دی او د ده سره به شاید نور لوړ پورې چارواکي می خو دلته اکثره چې راځي ګرد د ده تر قیادت لاندې دی. په چارچنو کې اوسېږي چې لارې تر مساکلا پورې ست.
چارچنو ولسوالۍ د ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا 100 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده چې د روزګان ولایت تر ټولو نامن ولسوالۍ بلل کیږي. خو کله چې د وسلوالو طالبانو حکومت ړنګ سو، تریوا او یا هم دوه کلن وروسته بیا په لومړي ځل د اورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ یو شمېر خلکو د طالبانو په نوم د اوسني دولت په وړاندې وسلې پورته کړې.
دا اول ورځ چې چارچنو خلک ډېر متنفر و، کستا چې یادو دلته دغه وخت خوالي جلال محمد خان په مشرۍ باندې ولاړه په چارچنو کې هلته عملیات وکړل. هلته د عملیاتو په نتیجه کې بعضي کسان صحوي وسولې چې بعضي شاید ځینې راوړي شخصي شیان و، نو هغه لکه موټر سکلانو داسې موټرانو داسې مسایل چې خیر په هر صورت خو طالبان به په محدود صورت سره وه، مګر اما ټول طالبان نه وه. خو ځکه چې د حکومت په ورتګ سره چې هلته د دوی سه بعضې ساوې وسولې، هغه ملکي خلک چې بعضې د دولت پشتبانه